مخکشو شزو پروگرام لرو ساعت 12 بجې او 10 دقیقې د دې ساعت لاند خبرونه نوریاس نوری اوروي.
په چین کې د امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې د سفارت ویان چې نومینری په ډاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلی خلیلزاد له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د یو پلان شوي غونډې مخکې چین ته تللی دی. د فاریاب چارواکي وایي چې په بلچراغ ولسوالۍ کې شپږ کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. د خبرې د فاریاب امنی قومندان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وکړه. لطف الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس په توګه وټاکل شو. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی آفتاب علم د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی. آفتاب علم د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو پر مهال د اعلامیې له مخې د کرکټ له قانونه سرغړونه کړې وه. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي تنلاری ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلې دوه وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د هیواد تللی و. د 94 کلنۍ په عمر په پېښور کې مړ شو. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. د پاکستان په ختیځ کې یو اورګاډی په پټلیل درول شوی او باروډونکو موټر سره ټکر کړی چې لک تر لګي یو لس کسان په دې پیښه کې مړ شوی او لسګونه نور ټپیان شوی دي. او د برېټانیا حکومت تایید کړی چې درې ایرانیو کښټیو په هورمز تنګي کې د تیلو دی وی برېټانوي کښټې د مسجد د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هیواد یو جنگي بیړۍ مخاوني ول. تر دې مخکې تهران برېټانیا ته خبرداري ورکړی و چې په جبل الطارق کې د هغه هیواد د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو دی وی ایرانی کښټې نیول کېدل به بې ځوابه پرې نه ودی.
نن له 2 بجو تر 4 بجو د اسادی په چپو کې پروګرام لرو. په دې خبرونه کې د سولې پروانو هلو زلو او په ځنګړي ډول د قطر د ورستۍ بین الافغاني غونډې په اړه بحث لرو. هیله ده چې اوریدل یې هېر نه کړئ.
مخکخه خزي
سلامونه از فرشته غنی موتس ده مخکخ خزی خبرونی ته هر کلی کوم. دا اونی پدی خبرونه کی را سره ده کابل ولایت مرستیاله حنیفه گروال میلمنه ده. هغه د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د تحقیق او مطالعاتو په څنګ کې د ترینر په توګه کار کوي. د الفا افغانستان مؤسسه سره د ځوانانو ته د کار زمینی د برابرولو په برخه کې هم بوخته ده. شخوا څلور کاله د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون کې کړی او د امبوزمن څنګه مشروه. هغه کلونه د افغان ښځو ځوانانو او ماشومانو د حقونو لستراوړلو لپاره نستړی کیدونکې هلې ځلې کړې دي. هغه په اصل کې د غزنی ولایت اوسیدونکې ده او په حقوق او سیاسي علومو کې د فوق لیسانس تر کچې زده کړې کړي دي. نن را سره په سټوډیو کې د تاسو ته خره غلاس وایم مننه چې بلنه مو ومنله.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نه هم ډیره زیاته مننه امیر مرغنی چې ماته وخت راکو او دغه مننه ته مو راغو.
راځي پهل به تاسو له نوې دندې وکړو چې دارته وي چې څومره وخت کې نوې دنده مو پایل کړی ده څنګه مو غوښتل دي برخه ته راشي.
ډیره زیاته مننه امیر مغنی. ما تقریبا څلور میاشتې کېږي چې دا دنده پیل کړې ده او اساسي هدف چې زما خو په د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره کار کول او دا چې زه کابل ولایت تر عالم هغه زما علاقه مندي و پر دې چې زه وکوای سم د ښځو ځایګه یعنی د رهبری په کچه کې په کابل ولایت کې تثبیت کړم او دا چې ښځې کوای سي په رهبری کچه کې هم سهم واخلي او ښه رول ولوبوي او د تغییر سبب وګرځي په ټولنه کې.
کدار ته وایي چې ک تاسو د کابل ولایت د مرستيال په توګه ټاکل شوی یا کی وخت د کابل ولایت د مرستيال په توګه ټاکل کیږي څه بدلون په ټولنه کې راوستي شي څه کار کوي شي؟
ګټ چې خپل شخصا هیڅ وخت جنسیتي نظر نه لرم او زه که خځوي که سړوي هغه د انسانيت دید مونږ ته ډیر زیات مهم ده. اما بیا هم پر دې چې مونږ ټولنه کلونو کلونو جنگو پکې او متاسفانه یو مرچلاره ټولنه ده په داسې ټولنه کې د ښځو حضور په دولت کې بیا خصوصا د رهبری په کچه کې ډیر زیات تاثیر لري او ډیر زیات بدلونونه راوستای سي. له هغه وخت نه چې ما خپل کار دلته شروع کړی د کابل ولایت د مرستیالۍ په توګه باندې، زه خپله وینم چې په څومره راحتي باندې ښځې کوای سي او هغه مشکلات چې پخوا دوی مثلا نسوی کوای په آرامه باندې والی ته یا هم زموږ همکار معاون ته وایي، هغه ماته دوی په ډېره اسانۍ باندې کوای سي ووایي او زه په هغو کې ورسره مرسته وکړم د مشکل په حل کې. ځکه چې اکثرا که چېرته ښځې د رهبري په سطحه کې وي، دوی کوای سي هغه مشکلات د ټولنې په ښه توګه باندې درک کړي. زه دا نه وایم چې خدای نه خواسته زموږ سړي همکاران دا کار داسې کوای، اما کله چې د یوې ښځې په حیث باندې ته خپله په یو ټولنې کې اوسېدلې وې او د هغې ټولنې ټول هغه مشکلات او چالشونه درته معلوم وي، بیا ته ډېره په سادګۍ باندې کوای سي چې د یوې ښځې درد درک کړي او د هغو د حل لپاره یوه لاره ورته پیدا کړي.
اغلی کیروال، که راته ووایې چې د کابل ولایت ته ډېری مېرمنې د کومو ستونزو دپاره مراجعه کوي او دا ستونزې څنګه حل کوي، په تېره د خپل دندې په اړه لږ څه معلومات مونږ اورېدونکو ته راکړي.
ډېره زیاته مننه. اصلا د ټولنیز معاونیت چې په ولایتونو کې ایجاد شوی ده او اکثرې ښځو ته ورکړل سوي، یعنې تقریبا په لس ولایتو کې مونږ ټولنیز معاونیتونه لرو، اما په شپږ ولایتو کې ښځې کار کوي په دې برخو کې چې د کابل ولایت ده، هرات ولایت، بامیان ولایت ده، پکتیا ده، ننګرهار ده، او په دایو کونډي کې چې اوس مشاورت ارشد جوړ شوی، اما هڅه پر دې ده چې هغه هم معاونیت شي. نو په دې برخو کې دا ښځې تقریبا په شپږ ولایتو کې ښځې په دې برخه کې مصروفې دي او هغه اساسي مشکلات ګر چې زموږ په ټولنه کې د ښځو او د میرمنو مشکلات په عامه توګه یو شی دي په ټول افغانستان کې، اما بیا په خاصه توګه په کابل ولایت کې باوجود د دې چې کابل پایتخت ده باید فرصتونه ډېر زیات مساعد شي ښځو ته، اما متاسفانه اوس هم په اکثر ولسوالیو کې زموږ ښځې صحي کلینیکونو ته دوی لاسرسی نه لري. اکثرا اوس هم په ډېری ولسوالیو کې یا هم کلینیکونه نشته او یا هم په هغه ولسوالیو کې چې مثلا صحي کلینیکونه شته هلته هغه لازم امکانات دوی ته فراهم نه دي چې دوی له هغونه استفاده وکړي، او اکثرا متاسفانه د ولادتونو په وخت کې میندې خپل ځانونه له لاسه ورکوي او یا هم خپل اولادونه له لاسه ورکوي. د هغې تر څنګ باندې د معارف مشکل زموږ له اساسي مشکلاتو څخه ده. اوس هم په اکثر ولسوالیو د کابل کې د نامنی په وجه باندې انجونې نه سي کوای سي مکاتبو ته ولاړ سي او یا هم که ځي په ډېرو زیاتو مشکلاتو باندې دوی ځي او ډېر مشکلات سره مخامخ دي. اوس هم زموږ په اکثرو مکاتبو کې په پایتخت کې متاسفانه زموږ شاګردان په خیمو کې درسونه وایي، کتابونو ته دوی لاسرسی نه لري، او خصوصا په بعضې ولسوالیو کې چې ابتدایي مکتب دي او لیسې نسته هلته انجونې ډېر زیات مشکل سره مخامخ دي. دوی باید لرې ځای ته ولاړ سي د درس ویلو لپاره، او هغه ابتدایي امکانات چې باید د ښځو لپاره وي هغه متاسفانه په اکثر ولسوالیو د کابل کې موږ اوس هم نه لرو. موږ ښځو ته تفریحي پارکونه نسته متاسفانه، هیڅ د جمنازیمونه موږ ښځو ته نه لرو، د تفریح ځایونه موږ ښځو ته نه لرو، د انجونو په مکتبونو کې جمنازیمونه یا د ورزش ځای یا داسې یو ځای چې دوی هغلته ولاړ سي حداقل تفریح وکړي په ارامه توګه باندې په کرار توګه باندې نسته دوی لپاره. او پر زمین د هغې کې متاسفانه د کابل ولایت د ښځو لپاره په ولسوالیو کې په خاصه توګه باندې د کارآفرینۍ یا د تجارت د رامنځته کولو هیڅ داسې زمینی نسته، یعنی اوس هم د دوی هغه تنها لاره د درآمد چې دوی کوای سي دغو طریقه په خپل پښو ودرېږي او کار وکړي هغه یا دا ده چې دوی مکاتبو کې معلمي نشي، چې متاسفانه هغه هم یو ډېره اوږده پروسه لري او اکثریت نسي کوای چې هغه بستو ته لاره پیدا کړي، او یا هم دا ده چې دوی بعضې لاسي کارونه ولري چې له هغه ډېر کم عاید دوی ته رامنځته کولی شي. نو مونږ اوس ډېر زیات کوشش کوو تر څو د کابل ولایت خصوصا د څوارلس ولسوالیو د کابل ښځو لپاره د کارآفرینۍ زمینې برابرې کړو، او هغه بعضې تولیدات چې دوی لري هغه بازارو د کابل بازارو ته راوړو، بعضې نمایشګاوې چې وي هغو ته رشد ورکړو او دوی ته د تجارت او د کارآفرینۍ زمینه برابر کړو.
د دې د حل لپاره هم کار کوي، د وزارتونو سره خبرې کوي چې د ستونزې حل شي، یا په خپل د ارګ مانی سره مو کله خبرې کړې دي کوي کنه؟
دقیقا، د نه تنها زه بلکې د کابل ولایت ټوله رهبری تل د هڅه کوي چې موږ هغه مشکلات چې تر اوسه پورې متاسفانه په کابل کې نه دي حل شوي هغو ته د حل لارې پیدا کړو. په مثال په توګه به زه ووایم چې د کلینیکو مثلا ما یاده کړه مخکې، موږ متاسفانه په اکثر ولسوالیو کې درې څلور کلینیک لرو، اما هغه معیاري نه دي یا هم ادویه نشته پکې. اوس د کابل ولایت رهبری تصمیم لري چې موږ حداقل په هرو څلورو ولسوالیو کې یو غټ معیاري شفاخانه ولرو چې هغه مجهز وي په لازمو امکاناتو باندې. یعنی ضرور نه ده چې موږ په ټولو ولسوالیو کې لستنې کلینیک ولرو چې هغه د یو نفر د ضرورتو د رفع کولو امکانات هم ونه لري، بلکې موږ یو اساسي شفاخانه ولرو چې هغه ته ټول امکانات موجود وي، یو معیاري شفاخانه وي چې هغه وکوي سي حداقل څلور ولسوالیو ته خدمات وړاندې کړي، او هغه لازم امکانات چې ضرور دي د وی کلینیک لپاره هغه باید دلته ووسي. همداسې موږ تصمیم لرو چې یو د ښځو په برخه کې په خاصه توګه باندې د تجارت زمینی دوی ته فراهم کړو، او د مکاتبو په برخه کې معرف ته زموږ زیاته توجه ده. کوشش کوو چې زموږ معرف هر څه تر مخکې نه ډېر زیات معیاري سي، کمپیوټر لبونو ته دوی لاسرسي پیدا کړي، انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي، او درېغې پر
څنګ مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم سلام، بیا هم خیر خلاص.
مننه، شکر، خیر. زما نظر خدا دې سوزه پاک باندې دل کا افغانستان کې چې سوزه ته لوی خان دې جوړته ودی، علی خان جوړ کړی، هغه زموږ دغه سیاسي اوضاع ده چې سیاسي اوضاع مو خراب ده، نو سوزه ته خان جوړته ودی ځکه زموږ شې دې د یو فشار دې یو داسې عادی د پاره خارجي او سیاست شوم سیاست پاره نظما ته غوښتل چې دا اوس سیاست مداران دي، سیاست پر اوتل چې به دې مبارزه وکړي او سیاست وکړي خپل ځخ قوته کې خپل د حقوقو دفاع وکړي چې نور ښځو ته لاره واري کړي او نور ښځې هم راووځي د تعلیم کتاب باش کې سیاست باش کې په ټولنیز باش کې خپل فعال سرګرم کار کې او نور څه ته خدمت کې. نو دا څه چې موږ غوښتنه دا ده چې دې باید خپل سیاست کې فعال وي او د څه په اړه مبارزه وکړي، او دا شوم سیاست څخه د فشار باندې څخه چې دا سیاست مداران د څه څخه استفاده کوي دا غلط څه درا باسي.
ډیره مننه شوندې وسې اغلی ګرول رضی استاسې په مخکنی دند سره شو ډیر زین کې من دند تر سره کړی دی مونږ ورېدلې تاسې راته وایي چې چیرته به کوم برخو کې.
ډیره زیاته مننه اغلی غنی، ما پخوا بلدی چې لپاندو نه فارغه شویم، ما تل اکثرا په حقوقي بخشو کې کار کړی ده. یو کال می د ورچل کاناډا سره د مدني قضایو په بخش کې کار کړی ده، او د هغې تر څنګ می څلور کاله د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن کې په بیلابیلو څانګو کې کار کړی ده. امنیتي او دفاعي ارګانونو سره موږ تقریبا درې کال کار کړی ده چې هلته موږ مختلفې برنامې د دوی سره مخته وړلې دي. ما هم د ټرینرې په صفت له دوی سره کار کړی ده، او هم د دوی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تاوتریخوالي د قضایو څېړل برخه کې موږ کار کړی ده، او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وضعیت د بهبود په برخه کې هم موږ ډیر زیات کارونه هلته کړي دي. د هغې تر څنګ د ښځو په برخه کې موږ بعضې کارونه کړي دي، بعضې میداني تحقیقاتونه موږ ترسره کړي دي د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې، او د هغې تر څنګ زه د الفا افغانستان مؤسسې سره چې یوه انجو ده موږ د پټولنیز برخو کې په خاصه توګه ځوانانو ته د کارفرینی په برخه کې کار کوو، چې زه هلته له دوی سره هغه د سینیئر پارټنر په حیث، یعنی موږ تقریبا څلور ځوانان یو چې دا نهاد مو رامنځته کړی ده، او د خصوصا میرمنو ته د ظرفیت سازی په برخه کې او د کارفرینی په برخه کې موږ دوی سره کار کوو.
په ملګرو ملتونو دفتر کې مو دنده څه ده او په کومه برخه کې وساتل کار؟
زه د ملګرو ملتونو د تحقیقات او مطالعاتو په برخه کې د نړیوالې ټرینر په حیث باندې کار کوم. یعنی زه غوښتل سره د رهبریت برنامې دي چې موږ په جاپان کې د یونیتار هیروشیما ملل متحد طاقت او مطالعاتو څنګه په هیروشیما د جاپان کې موږ هلته د کال تقریبا دوه برنامې لرو چې د افغانانو ته د رهبریت برنامې دي، یعنی له دولتي ادارو نه په خاصه توګه باندې هلته ځوانان دي او دوی ته د رهبریت برنامې مخته وړل کېږي، چې زه په ابتدا کې خپل هم د دوی له ګډون کونه وم، او بیا بعد کې د یو ټرینر په حیث باندې دوی سره کار کوم.
دا ډېرې ښځې نجونې دي کنه هلکانو نجونی
دا برنامه مختلفه ده هم د نجونو لپاره او هم د هلکانو لپاره په ګډه توګه باندې انیول کده اما په دې ورستیو کلونو کې د دوی یو خاص د رهبریت برنامه صرف د نجونو لپاره او د خزو لپاره هغه خزي چې مثلا دوی لزانه باز ابتکارات لري په ټولنیزه برخه کې په سیاسي برخه کې او په هر برخه کې چې دوی کار کوي له مختلفو نهادونو نه دولتي نهادونو نه خصوصي نهادونو نه تحقیقاتي مؤسساتونه او پانتونو نه دوی تقریبا شل یا دیرش میرمنې راټولوي او دا تقریبا یو میاشتنی برنامه دوی مرتنیسي په کال کې
که دې تر شو چې تاسو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې چې څلور کاله کار وکړ هغه ته مو ډیره کار د خزو د قضایي سره وکنه یوازې هغه امنیتی برخه کې مو کار کړی دی
نه لکه څنګه چې ما مخکې هم ویل مو په مختلفو برخو کې هلته کار کړی دی هم د خزو په برخو کې کار کړی دی او ما د غی تر څنګ باندې په افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د تحقیقاتو په برخه کې هم کار کړی دی چې مونږ اکثرا میدانی تحقیقات تر سره کړی او دغه راپورونه کار پر راپورونه باندې کار کړی چې هغه راپورونه د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په ویب سایت کې او په پانه کې شته او د ښځو په څنګه کې هم موږ اکثریت قضایي سیړلې دي او امنیتي او دفاعي ارګانونو څخه هم چیرته شکایت اوسېدل یعنی د دوی د کړنو په برخه کې هغه هم موږ سیړلې دي
ولایتو ته مسافرونه درلودلي کوم ولایتو ته تللي
دقیقا موږ اکثریت ولایتو ته هم کله چې مون کمیسیون کې سفر نوم درلودلې دي هرات ولایت ته مزار ولایت ته بامیان ته قندهار ته دا هغه ولایتونه دي چې ما سفر راته کړی
کله غزنی ته هم تللی یې
و غزنی ته اکثرا ځم ځکه چې هغه اوس مونږ وطن ده نو بلې و غزنی ته مې هم سفر نه کړی
په غزنی کې د ښځو ستونزې څه دي ډېری وخت په غزنی کې د نن چې کومې ښځې اوسېږي هغوی د ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخ وي او دوی شکایت کوي چې د دوی غږ تر اوسه په سمه توګه څوک نه پورته کوي او په اړه یې داد ښیي نه ده شوی
متاسفانه ما مخکې هم په اول ځل کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو هغه مشکلات چې دي هغه عام دي یعنی زموږ ټولنه هغه اساسي ساختار زموږ د ټولنې متاسفانه مشکل لري چې په هر ولایت کې چې وي ښځې تقریبا همرنګ مشکلات لري اما بیا په خاصه توګه په غزنی غوندې ولایت کې چې هغلته نامنی ډیره زیاته ده او اکثرا ولسوالۍ اوس هم د طالبانو په لاس کې دي نو هلته د ښځو مشکلات ډیر زیات دي هلته متاسفانه ښځې اوس هم په اکثر ولسوالۍ کې ګیرو ولسوالۍ چې زه خپله دغې ولسوالۍ هم هیڅ د نجونو مکتب حتی د هلکانو مکتب هلته شتون نه لري د نجونو خو هیڅ نشته کلینیکونه هلته هیڅ نشته او حتی هغه ابتدایي حقونه چې د ښځو دي چې هغه صحت ته لاسرسي ده یا تعلیم تربیې ته لاسرسي ده دوی متاسفانه هغې ته هم لاسرسي نه لري
کله چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې وي هلته مو رسمي سفر درلودلی چې هغه قضیه وڅېړي یا ورته پاملرنه وکړي
دقیقا مونږ لږه کمیسیون له خوانه هم غزنی ولایت سفر نه درلودلی ځکه چې غزنی له مرکزی ولایت څخه شمیرل کیږي او چې د کابل زون په دفتر کې یعنی مرکز زون په کابل دفتر کې کار کول نو مونږ غزنی ولایت هم د موږ پوښښ لاندې ولو ما هلته هم سفرونه کړي ورکشاپونه هم درلودلی او بعضې قضایي چې هلته وي خصوصا د شکنجې په بخش کې هغه مونږ سیړلې دي
تر شولو شدید قضیه کومې وي هلته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اکثرا قضایي خو همغه د وهلو ټکول قضایي دي چې متاسفانه
فکر کوم یو اړیکه لرو بیا به ستاسو ځواب ته راشو مهرباني وکړئ چې له کوم ځای څخه
محمد غوث منصور د هلمند ولایت د ازادي راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وایم
الله هلمند د خراغلی مهرباني
دا وختونه ورو د شګو حقوق دې پر فورا مسویږي د کزمس افغانستان کې څه دې ډیره زوی دې دې کزمس خوند کوندې څه دې نو خوند نو خوند دې تمان څه دې نو خوند دې دې ورو رسې دې دې زوی دې دې زمو څه دې باید چې پاک سره و چې د دې باندې والی و چې کچیر نو څه دې आवाज پورته کې نو ان شاء الله عمر ستاسو ولس دولت او رایت مو د څه आवाज واوري ان شاء الله کښتای ټول رئیس الامر دغه څه دې رئیس سره چې ځکه څه دي ډېر حقدار دي څه دي ډېر زوریدلي دي ورور د لاس ورکړې دي پلار د لاس ورکړې دي خاوند د لاس ورکړې دي څه دي ډېر زوریدلي دي
ډېر مننه کوروته په غزنی کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کومې وي؟
ما څنګه مخکې هم وویل چې اکثرا پیښې همدا د وهلو ټکولو پیښې ولې چې اکثرا کله چې ښځو هلته غوښتل چې خپل هغه اساسي حقونه لاسته راوړي، مثلا دوی تعلیم تربیې ته لاسرسي پیدا کړي، دوی ته د کار اجازه نه ورکول شوي، او هغه اکثرا د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلی. او یا هم ما همیشه دا ویلی دي چې فقر متاسفانه زموږ په ټولنه کې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګڼل کېږي. نو هغه د اقتصادي وضعیت او بیا په خاصه توګه باندې په هغه کورنیو کې چې سړي هم کار نسی کوای او ښځو ته هم د دې فرصت نسته یا د دې توان نه لري چې دوی خپل کار وکړي، پر دې چې متاسفانه دوی همیشه د جنگ په شرایطو کې له تعلیم تربیې نه وړاندې پاتې سوي دي، او یا هم اجازه نه درکول سوي چې دوی تعلیم تربیې ته لاسرسي پیدا کړي او یا په خپل ظرفیت سازي باندې کار وکړي، نو دا فقر او اقتصادي مشکلات د دې سبب کیږي چې اکثرا کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته شي او هغه د ډیرو بدو نتایجو باندې واوړي.
ځینې وخت داسې راپورونه اورو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غړي چې کله ولایتو ته سفر کوي له ستونزو سره مخ کیږي، په تیره ګواښل کیږي. تاسو په ولایتو ته چې کله سفر کړی دی ګواښل شوی نه یې؟
متاسفانه کله کله دا کیږي، او دا موضوع کله کله زموږ همکاران بعضې ګواښو سره مخامخ کیږي، اما په عامه توګه د خلکو همکاري موږ سره ډېره ښه وه. کله چې ما هلته کار کول موږ داسې کوم خاص اساسي مشکل نه درلودل، هم د دولت او هم د خلکو یوه ډېره ښه همکاري له موږ سره وله، چې کله چې به موږ د بعضې قضایو څېړلو ته بکلو یا به بعضې آموزشي برنامې درلودلې، نو همیشه د خلکو له استقبال سره مخامخ شوي وو. داسې کوم خاص تهدید نه و، بعضې نامنو ولایتو کې وو، زموږ بعضې دفترونه چې په نامنو ساحو کې وو هغلته زموږ همکارانو ته ګواښونه ولو چې هغوی اکثره نسوای کوی لري ولسوالي ته سفر وکړي، اما بیا په مرکز کې موږ داسې کوم خاص مشکل نه درلودل.
کله داسې شوي چې کوم ولایت مو سفر درلود زړه نازړه یاستئ؟
په بشري حقوقو کې کله چې موږ کار کول نه حسینه ول، ځکه چې موږ مرکز کې کار کول او مرکز کې اکثر ولایت امن دي، او تنها ولایت چې اکثرا هغه بعضي نگرانی به ولې هغه د غزنی ولایت چې موږ به سفر ورته کول، ځکه چې هلته امنیت لیکنه وو، اما بیا هم کله چې موږ سفر کړی دا موږ ته ډاډ وړ وو او کوم خاص ستونزه موږ نه درلودل.
معمولا په افغانستان کې کله چې میرمنې د باندې کار کوي او ولایتي سفرونه یا بهرني سفرونه لری، کورنۍ هم ځینې مخالفتونه ښایي. تاسو سره کورنۍ چلند څنګه و؟ مخالفت کله نه خوده؟
زه پرې اړه باندې وایم چې د کورنۍ مخالفتونه اکثرا هغه د دوی نگرانی په اساس باندې وي، پر دې چې موږ په یو ټولنه کې بعضې مشکلات ستاسو د میرمنو په مخ باندې اوس هم، یعنی حتی په مرکز کې ډېر زیات مشکلات ستاسو. نو کله چې ولایتو ته د سفر خبره کیږي طبعا هغه نگرانی وی له کورنۍ سره، اما خوشبختانه باید وایم چې زما فامیل همیشه حمایت کړیم، او همیشه که داخلي سفرونه او که بهرني سفرونه وو دوی ماته ډاډ راکړی په پوره ډاډ، او د دوی په هغه د اطمینان او اعتماد په اساس باندې ما دا جرأت پیدا کړی چې خپل ولاړسم او دا سفرونه وکم او خپل خلکو سره له نږدې کار وکم.
بهرني سفرونو نامو یادونه وکړه، کوم هیوادونو ته تللی؟ هلته کاري سفرونه او کنه د تفریح لپاره هم تللی؟
فرق کوي اکثرا د کاري سفرونو لپاره زو، چې ما جاپان ته زه اکثرا سفر کوم، پر دې چې ما مخکې هم وویل زه د ملګرو ملتونو څخه سره هلته همکار یم د تحقیقاتو او مطالعاتو په برخه کې. د هغې تر څنګ جاپان ته، چین ته، ترکیې ته، او بعضی نور مهم ته، بعضی نور ممالکو ته موږ سفر کړی رسمي سفر.
فکر کوم یو اړیکه لرو، رواب اخلو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
بلې، سلام علیکم.
علیکم سلام، څوک یې له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې؟ د خوست ولایت ته ښه راغلې، لږ د غږ سم نه راځي، موقعیت ښه که او مهرباني.
مشوره جرګی مرګی کړی دی نو موږ پښتنه نسکي دا غه دی چې اوس نو په ولسوالۍ کې کامل اسکان سل زنانا جنکی غلی وکړي دي شپه سم نه
کومه ولسوالۍ؟
ځاځي میدان دی ولسوالۍ،
ځاځي میدان. ښه، مهرباني.
دغه چوکې کوم چې دې دغه په اور چې مو د خځو مبارزه کوي، خځو حقوق یې دغه کې خو دغه چوکې نه وساتو چې جوړه شوې ده، مریض امیر ستر چې خو شوې ده نو مو دا پختنه ده چې دا پختنه تاسو چا سره خبرې کړې نو کی کړې دې کړې دا تاسو په واسطه قدرت کې شته نه هي ته جوړې یا بس په ټول ملي نو کې چې سره کیږي بل بس سي غریب سي نو نور ته دې پرې ور باندې کې هغه په کور مو ته دا پختنه دې مننه نو سلام
مننه ډیر زیاته د ورون له تماس نه د خوست ولایت کې باید زوایم چې ما هلته سفر هم نه ده کړی او هلته ما کار نه ده کړی. مونږ کابل ولایت کې کله چې هر برنامه وي د ښځو مشورې اخلو. مونږ کابل ولایت کې د ښځو شوراګانې درو په 14 ولسوالیو کې چې هغه زموږ په ټولو برنامو کې سته او هر پروژه چې تطبیقي مونږ د دوی نظریات اخلو. له هغه وخت نه چې زه راغلی یم زه کوشش کوم چې دوی ته په هر برخه کې ونډه ورکړم او د دوی نظریات واورېدل سي او واورېدل سي او د دوی مشکلاتو ته د حل لارې پیدا سي. او د خوست ولایت کې باید ووایو چې هلته زموږ همکار میرمن انجینیر زهره چې د پکتیا ولایت ټولنیزو چارو معاونه ده هغه هلته سته او مطمئن یم چې هغه به د پکتیا ولایت ښځو مشکلاتو ته او ستونزو ته په ښه توګه داسره کار وکړي او اقدامات وکړي.
بله، تاسو فکر کوئ ولې له خلکو سره داسې یو نظر موجود دی کومې ښځې چې په ښارونو کې دي هغوی ته دندې پیدا کیږي او یا که څوک پیژني او هغوی لکه څنګه چې د غاوریدونکي وویل څوک چې د غریب لور ده هغه په کور ناستې دي او هر څه هڅه کوي دنده نه ورته پیدا کیږي دا څومره موجوده ده دغه ستونزه په ټولنه کې؟
زما په نظر باندې که چیرته یو انسان هغه خپل ظرفیت چللی په هغو باندې کار وکړي او تلاش وکړي او زر نا امید نه شي نو کوی سي چې خپل اهدافو ته ورسیږي. که ښځه وي که سړی وي که مونږ هغه خپل مشخص اهداف ولرو او زموږ آینده مونږ ته معلومه وي چې مونږ په ژوند کې څه غواړو مونږ کولی سو چې هر څه چې وغواړو هغه لاسته راوړو. زه خپل مثال ورکوم چې ما په ډېرو سختیو باندې زه تر دې ځایه پورې رسېدلې یم اما هغه اساسي عامل چې د زموږ په ټولنه کې په خاصه توګه د یوې ښځې د پیشرفت سبب ګرځي هغه د فامیل حمایت. که چیرته میرمنې د خپلو پلرونو لخوا او د خپلو ورونو لخوا د خپلو خاوندانو لخوا حمایت شي اعتماد پرې وشي او دوی ته د خپل ظرفیتونو د لوړولو فرصتونه مساعد کړي نو هغه حتماً کوی سي چې ځان ته هغه خاصه جایګه چې په ټولنه کې کومه چې دوی غواړي هغه لاسته راوړي او کومه چې دوی د هغې لیاقت ولري. او زه خپله د دې خبرې ډېر زیات مخالفه یم چې مونږ صرف د دې په خاطر چې هغه جنسیتي توازن رعایت کړو ښځې راولو ټولنې ته او یا وظیفې ورته ورکړو او یا دندې ورته ورکړو، نه، بلکې باید ښځو ته د دوی د ظرفیت په اساس باندې کار وکړو سي تر څو دوی ځانونه ثابت کړي. او کله چې مونږ راځو یو چیرته یو چوکۍ نیسو او یو چیرته کار پیدا کوو مونږ باید هغه خپلې توانایي وښیو او ووایو چې نه مونږ د خپل ظرفیت په اساس باندې او د لیاقت په اساس باندې راغلي او مونږ کوی سو چې په ټولنه کې تغیر راوړو، نه دا چې د شخصي اړیکو په اساس باندې او یا هم په کوم بل اساس باندې. نو هغه اساسي لامل بیا هم د کورنیو حمایت ده. که چېرته دوی حمایت سي دوی کوی سي چې خپلو ارزوګانو ته او اهدافو ته لاسرسی پیدا کړي.
بلې، تاسې له ستونزو او ننګونو یادونه وکړه، ستاسې پر وړاندې لوی ستونزې کومې وي؟ څومره په سختۍ وتوانېدی چې دغه ځای کې چې اوسئ دغه ځای ته ورسېږي؟
هغه اساسي ستونزه چې زما پر مخه متاسفانه هغه زما هغه جنسیت و، پر دې چې زه یو ښځه یم او په زموږ ټولنه کې د ښځو پر وړاندې باندې اوس هم ډېر زیات مشکلات شته. زه خپله له یوې پښتني کورنۍ څخه راغلی یم چې هلته زه کله کله وایم چې ما ته تر دې ځایه راتلل ډېر زیات سخت و، پر دې چې زموږ په کورنۍ کې اوس هم هغه پخوانی نظر شته چې ښځینه باید ډېر زیات درس وایي یا پوهنتون ته ولاړ شي او یا هم کار وکړي. اما خوشبختانه ما وکوای سوی چې دوی نظر ته تغییر ورکړم او دا ورته ثابته کړم چې نه، که چیرته مونږ حمایت سو او اعتماد را باندې وسی مونږ کوای سو چې هغه خپل اهداف ته ورسیږو. یعنی ما وکوای سو چې خپل نورو خويندو ته خپل کورنۍ کې په خاصه توګه باندې نجونو ته غلار هم ورکړم. یعنی تر ما مخکې هیڅ نه پانتون ویلې او نه هم د کار زمينه ورته برابر کېده او نه هم اجازه ورته ورکول کېده. اما کله چې ما کار شروع کړو او ما ورته ثابت کړ چې نه، که مونږ غواړو او که حمایت سو چې خوشبختانه زه همیشه د خپل پلار له خوا د خپلونو له خوا حمایت شوی یم. نو مونږ کوای سو چې کار وکړو او دا هیڅ کوم مشکل هم نه ایجاد کړي، ګرچې دا د هرې کورنۍ هغه داخلي محیط او ماحول چې د فرق کوي، اما بیا هم په عامه توګه باندې زمونږ په ټولنه کې نظر پر دې ده چې هغه افغاني ننګونه یا افغاني غیرت چې ورته وایي هغه معمولا د دې اجازه نه ورکوي چې نجونې ولاړ شي درس وایي. اما باید دې موضوع ته اشاره وکړو چې که چیرته سوچ انجونو ته زمينه فراهم نسی او دوی خپل اونه کوي سي چې خپل مالی استقلالیت لاسته راوړي او د دې توانایي پیدا کړي چې کار وکړي، نو دوی پاینده کې اکثره مشکلاتو سره مواجه کیږي. نو باید مخکې له دې نه چې خپل اولادونه له خپل لورګانی له تعلیم نه کینو او دوی ته اجازه ورنکړو، باید ارزان سره فکر وکړو چې کچیرته د دوی آینده او یا هم د دوی ژوند سبا ته باقی کې دغه مسولیت په څوک لري.
به هم ډیره مننه چې راغلی استودیو ته کور مو ودان مونږ ته وخت راکړ.
تاسو هم ډیره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې دمه مو سره ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم خدای او پرې لوسی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ